قاچاق کولی. په دې وروستیو دوو کالو کې په غزنی ولایت کې د چرسو تولید او قاچاق هم ډیر شوی دی. په هرات ولایت کې شپږ کسان د تاریاکو د قاچاقو په تور ونیول شول. د هرات ولایت د امنی قمندانۍ ویان عبدالاحد پلی زاده ازادي راډیو ته وویل د هرات ولایت پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال دوه تنه نیولي چې غوښتلې 8 کیلوګرامه تاریاک د هرات ښار ته قاچاق کړي. په یو بله پیښه کې څلور کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتلې څه د پاسه 10 کیلوګرامه تاریاک د میر داود د دروازې له لارې د هرات ښار ته قاچاق او د نشه یي موادو پر وړو سوداګرو یې خرڅ کړي. په نیمروز ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په زرنج ښار کې د استوګنې پر یوه کور باندې عملیات کړي چې په نتیجه کې 4.8 کیلوګرامه تریاک، 10 کیلوګرامه خیخه او 40 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د دې موادو د ساتنې او خرڅلاو په تور یو تن هم نیول شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه چرس ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په غنیخیلو ولسوالۍ کې 19 کیلوګرامه هیروین ونیول چې په یو باروړونکي موټر کې پټ کړای شوی ول. په دوهمه پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دوو ښځو په ګډون درې تنه هغه مهال د جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې ونیول چې غوښتلې 15 کیلوګرامه چرس له یوې ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته قاچاق کړي.
مرسلین ارسلا و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو کښت په سلو کې 8% راکم شوی دی.
کنارو د کمېدو په خاطر باید د بزګر ته قناعت ورکول شي او بزګر ته باید هغه ورکول شي چې د بدیل د کوکنارو وي.
په دې اړه هم راپور لرو چې د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په برخه کې د متخصصو ډاکټرانو له کموالي څخه سر ټکوي.
سره له دې چې زه د پوهنتون د طب د څانګې څخه فارغه شولم زه هیڅ په دې باندې نه وم خبره چې معتاد څه شی یا حتی بیا دا چې بیا ښځې معتاد وجود لري او که نه.
په کابل کې د معتادینو د درملنې روغتون له یو مسؤل سره مرکه لرو.
بعضې وخت جامع کې او بعضې فامیلونه دو ته بدنوم ورکوي. دا سبب د دې کېږي چې بیا دو دوباره مو نشي توګه استعمال کړم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ښځې ته یو ګیلاس چای نور هم راواچوه.
نن ډېر ستړی شوی یې، ځکه چای خوند ورکوي.
که خدای کول د دې ستړیا ګټه به هم ډېر ژر ووینو.
څنګه ګټه؟
اوس خبرونه د نشه یي موادو د کښتونو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت په سروې پیل کوو. تیر میلادي کال په افغانستان کې په څه د پاسه 100,000 جریب ځمکو کې کوکنار کرل شوي ول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت څېړنې ښیي چې د 2013 میلادي کال په پرتله په 2019 کال کې د کوکنارو په کښتونو کې 100,000 جریبه کموالی راغلی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدي وایي تیر کال هو عواملو ته په پام سره چې د کوکنارو پر کښتونه یې اغیز کړی، سخت کال به د کوکنارو کښتونه څو برابره لږ وي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
په 2019 میلادي کال کې د نشه یي موادو د کښت په اړه د کورنیو چارو وزارت او د افغانستان د مرکزي احصایې ګډه سروې چې له څلور میاشتني ځنډ وروسته نشر شوه ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د نشه یي موادو پر کارخانو باندې د افغان ځواکونو عملیات او د ډیرو قاچاقونکو د نیولو ترڅنګ ځینو سیمه ییزو عواملو هم د کوکنارو په کښتونو کې کموالی راوستی دی.
په 2019 میلادي کال کې په 103,000 هکټار ځمکو کې کوکنار کرل شوي ول چې د 2013 کال په پرتله په سلو کې 8% کموالی راغلی دی. کله چې د کوکنارو په کښتونو کې کموالی راځي نو د تریاکو د تولید په برخه کې هم د پام وړ کموالی راځي. څو عوامل دي چې د کوکنارو کښت یې راکم کړی دی، لکه د تریاکو د بیو ټیټوالی، د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د ځینو سیمو لاس په لاس کېدل، د اسعارو په نرخونو کې بدلون، په ځانګړي ډول د افغانستان په غرب کې تومان او د هیواد په ختیځ کې د کلدارو د نرخونو لټټوالي سره د کوکنارو بای راټیټه سوي او د تاریاکو پر تولید باندې اغیز کوي.
د کورنیو چارو وزارت پر راپور کې راغلی چې په 2019 میلادي کال کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د نشئی موادو د تولید شپږ نوي لابراتوارونه ویجاړ شوي، 1,100 ټنه نشئی مواد نیول شوي او له قاچاقونکو سره 1,000,000 امریکایي ډالر هم نیول شوي دي. افغان دولت او د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سی بل 2009 کال څخه نیولی بیا تر 2013 میلادي کال پورې هر کال په افغانستان کې د نشئی موادو په اړه ګټ راپور ورکاوه، خو سږ کال یوازې افغان دولت راپور خپور کړی او د ملګرو ملتونو د سازمان راپور د نامعلومو دلایلو له مخې تر اوسه پورې نشر شوی نه دی. د مشرانو جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسون غړی هاشم الکوزی وایي چې ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوی او په هلمند ولایت کې د کوکنارو کښتونو ته په پام سره په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې کموالی نه دی راغلی. ښاغلی الکوزی زیاتوي چې د کوکنارو د کښتونو په راکابو کولو کې باید له بزګرو سره مرسته وشي.
کوکنارو د کمېدو په خاطر باندې باید د بزګرو ته قناعت ورکول شي او بزګرو ته باید هغه تخمونه ورکول شي چې د بدیل د کوکنارو وي. چېرې بدیل د کوکنارو بزګرو ته ورکول شي، په زور باندې په ظلم باندې بزګر هېڅکله کوکنار نه پرېږدي او بزګر به کوکنار کوي او بزګر د مجبوریت په خاطر، د مسکنۍ په خاطر، د غربت په خاطر باندې کوکنار کوي.
له دوو اونیو راهیسې په ننګرهار او هلمند ولایتونو کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښتونو اړولو عملیات روان دي، خو په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې چې د افغانستان په سلو کې 15 کوکنار کرل کیږي د کوکنارو کښتونه نه دي اړول شوي او دا مهال یې نیخ وخل جریان لري.
مرسلین ارسلا و چې د نشئی موادو د کښتونو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت د سروې په اړه یې راپور اوراوه.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنۍ څپو سربیره یې په 0.15 اف ایم څپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په دې اړه راپور لرو چې د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په برخه کې د متخصصو ډاکټرانو له کمښت سره مخ دی. د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو رئیس ډاکټر شاپور یوسف وایي د افغانستان په پوهنتونونو کې د معتادینو د درملنې په برخه کې نه اختصاصي تحصیلي نصاب شته او نه هم متخصص ډاکټران روزل کیږي، ځکه نو ډاکټران د خپل ځانګړي تخصص او مسلک خلاف د معتادینو درملنه کوي. د لوړو زده کړو وزارت وایي په پام کې لري چې د معتادینو د درملنې لپاره په طبي پوهنتون کې ځانګړی ډیپارټمنټ جوړ کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې وږمه جبار خیل وړاندې کوي.
د ابن سینا زربستریز روختون په دهلیزونو کې د هغو معتادینو زګیروی او چغې اوریدل کیږي چې د درملنې لپاره بستری دي او د زهریستلو پړاو تیروي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په ډیری مرکزونو کې د معتادینو د درملنې لپاره متخصص ډاکټران نشته. ډاکټر سارا حیدری چې اوس په یوه نادولتي روختون کې د معتادینو درملنه کوي د هغو ستونزو کیسه کوي چې د اعتیاد د درملنې په برخه کې ورسره مخ شوې ده. دا وایي ترتیبي زده کړو وروسته یې په روختون کې زده کړل چې معتاد څوک دی او باید څنګه یې درملنه وشي.
سره له دې چې زه د پوهنتون د طب د څانګې څخه فارغه شولم، زه هیڅ په دې باندې نه وم خبره چې معتاد څه شی یا حتی بیا دا چې بیا ښځې معتاد وجود لري او کنه. کله چې ما کار شروع کړ نو ما لومړي ځل دپاره ښځې معتاد ولیدلې او زه ډېره زیاته ورته حیرانه شوم. زه بیا اندازې زیات د هغوی څخه وېرېدلم. کله به چې هغوی د سمزدایي په مرحله کې وو، هغوی به وارونه کول په موږ باندې. زه به په یو کنج کې پټېدلم. ما زه نه پوهېدم چې دوی ته دوا څنګه وکړم، زه دوی ته څنګه ورنږدې شم. نو پوهنتون کې د معتادینو په اړه باندې کومه څانګه، کوم مضمون، تدریس، هیڅ شی وجود نه لري.
په 2015 میلادي کال کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ګډه څېړنه خیي چې په افغانستان کې په غیر مستقیم ډول 3 میلیونه او په مستقیم ډول 3.3 لک کسان نشه کوي. د شمیرو ته په پام سره د عامه روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په برخه کې د متخصصو ډاکټرانو روزنه یو جدي اړتیا بولی. د عامه روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي کوم ډاکټران چې د طب له پوهنځي څخه فارغیږي دوی ته یوازې په ابتدایي ډول د احتیاط پیژندلو په برخه کې زده کړې ورکول کیږي، خو د وقایې او د معتادینو د درملنې په برخه کې کافی معلومات نه لري.
د طب تمام افغانستان د فاکولټای
د افغانستان د ټولو پانتونونو د طب پانزیو کې باید احتیاط د یو ځانګړي مضمون په ډول لکتر لګا یو سمستر تدریس کړل شي، خو له بده مرغه چې له طب څخه فارغ شوي ډاکټران د معتادینو د درملنې په اړتیا نه پوهیږي. موږ اړیو چې پر دوی باندې لسره لګښت وکړو او دوی ته زده کړې ورکړو. موږ یو داسې ارواپو ته ضرورت لرو چې د احتیاط په برخه کې کار وکړي او په روغتونونو کې د معتادینو د درملنې په برخو کې له موږ سره وي.
دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 103 مرکزونه فعالیت کوي چې په دې مرکزونو کې هر کال 40,000 معتادین تداوی کیږي، خو په دې مرکزونو کې د معتادینو د درملنې لپاره متخصص ډاکټران لږ دي. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالتواب بالاکرزی وایي دا مهال په ځینو طبي پوهنځیو کې ډاکټرانو ته د معتادینو د درملنې لومړنۍ زده کړې ورکول کیږي او په پام کې ده چې په راتلونکي کې د تخصصي زده کړو زمینه هم برابر شي.
مسائل مربوط به
احتیاط او لنشئی موادو سره مبارزه پوری اړوند مسائل په طبي پوهنځیو کې په ځنګړي ډول د عامه روغتیا او وقایوي طب په پوهنځیو کې تدریسیږي. خود دې لپاره چې د احتیاط درملنې په برخه کې یو متخصص ډاکټر فارغ کړو، ان شاء الله چې دا ستونزه به د ځنګړي ډپارټمنټ په جوړولو سره هوار شي.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې موده لکتر لګه 45 ورځې ده چې په دې موده کې یو معتاد د زهریستلو بیا رغونې او څارنې تر پړاوونو تیریږي، خو د بیلابیلو عواملو له مخې په سلو کې څه د پاسه 6 معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسې د زهرو کاروان خبرونه اوري. اوس د معتادینو د درملنې یو روغتون در معرفي کوو. د کابل ښار د تیمنی شل بستریز روغتون یو له هغو روغتونونو څخه دی چې د عامه روغتیا وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي او یوازې هغه معتادین ورکې بستري کیږي چې غواړي په خپله خوښه نشه پرېږدي. دا چې دا روغتون څه ځانګړنې لري، د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه ورکې کار اخیستل کیږي او له درملنې وروسته یې معتادینو ته پروګرامونه څه دي، په دې اړه مې د دې روغتون له مسؤول ډاکټر نجیب الله شینواري سره مرکه کړې او په پیل کې مې د دوی د خدماتو په اړه پوښتلی دی.
د تیمنی شل بستریز روغتون په 2012 کې په فعالیت شروع کړې، د اول د اکتوبر نه تر دې دمه منې د روغتون چې دی د هغه کسان چې په نشي توګه روغ دي د هغو درملنه په دې روغتون کې کیږي. همدارنګه دغه روغتون ساحوي ټیمونه هم لري چې په ساحه کې بعضې زموږ استاد ورونه یا خویندې چې په نشي توګه استعمالوونکي دي د هغو درملنه سرته رسي.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
کله چې یو کس نشي توګه استعمالی د هغه ذهني مشکلات ډېر زیات منځته راځي. هم موږ رواني یعنی ذهني تداوی باندې کار کړو، هم د دو جسمي فزیکل تداوی چې بایولوژیکل تداوی یا مثلا جسمي تداوی ورته دا مخکې موږ د تداوی سطح رسېږي، او هم دغه کسان د اجتماع نه ډېر لرې دي. نو سوشل بخش هم موږ تداوی لرو، او بله تداوی برخه مذهبي تداوی.
یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستری کړي؟ که یې د پروسې په اړه راته معلومات راکړي.
اول تر ټولو هغه کسان چې نشي توګه استعمالوي، اول موږ دا مریضان سکریننګ یا چڼوو، یا چې مثلا کله چڼ شي بیا هغو سره تشویقي مشاورت سرته رسیږي، هغه د بستر دپاره آماده کوي. دا څو مرحلې لري، مثلا د پری کانټمپلیشن یا د تفکر نه مخکې مرحلې نه تر اکشن مرحلې یا د عمل مرحلې پورې دي. کله چې د عمل مرحله راشي موږ مریض بیا داخلي بستر کوو.
څه ډول کسان نه بستروي؟ یعنی د بستر دپاره مشروط څه دي؟
هغه مریضان موږ بسترو چې هغه وغواړي چې ځان زه تداوی کوم او په خپله خوښه راشي بیا موږ تداوی لاندې نیسو. بل دا ده چې دغه مریضان باید چې نورې ساري ناروغۍ لکه تبرکلوز یا دا مسلې نه لري، تبرکلوز لري یا مثلا زمیموي او بل ساري ناروغۍ لري، نو موږ بیا نورې شبخانې دي چې هغو ته دا مریضان لیږو او شبخانو ته. همدارنګه دغه مریضان باید چې کوي رواني مشکلات ونه لري، ډپریشن کوي نه لري، د ځان وژنې تاریخچه ونه لري، دغه مریضان چې دغه مسایل لري بیا موږ د دې دپاره نور شبخانې شته، نور مرکزونه شته دي چې هغو همدا تداوی کوه او هغو ته بیا موږ لګو.
د درملنې په اړه راته ووایي، دغه د درملنې طریقه مو څنګه ده؟
کله چې مریض داخلي بستر شي د اول ورځو کې دا تقریبا د اول ورځ نه تر 15 ورځې پورې زهر جدي یا د زهر استنې یا د دوه د دردونو عارضي تداوی چې ورته دا موږ ورته کړو. دا غې نه وروسته بیا موږ مریض سره ناسته کړو او هغه موږ مریض ارزیابي کوو چې مریض په کومو ساحو کې یا مسکې د دو مشکلات دي. مریض غوښتنې ګورو چې مریض په کومو ساحو کې کوم مشکلات لري، آیا په اجتماعي ساحو کې مشکلات لري، په عملي ساحو کې مشکلات لري، یا دا د جسمي ساحو کې مشکلات لري. هغه شی نه چې مریض ته مهم دي، کله چې بیا وګوري چې مریض ته مثلا په عملي مشکل زیات دی، نو په هغې باندې موږ کونسلر بیا هغه سره ځان له ناستې کوه یا انفرادي ناستې کوه، او هغې نه وروسته بیا د دو سره ګروپي کونسلنګ کېږي، سایکو ایجوکیشن یا رواني تعلیمات ورکول کېږي هغې دپاره چې مثلا او دو دپاره مثلا د ژوند مهارتونه چې څه رقم دا په کلي کې په داخل د شپخانه کې په کوم دغه ځمکو کې دا څه رقم ژوند مخکې ویسي.
بستر معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه راته وایي چې مثلا تاسو کوم سهولتونه دوی ته ورکوئ؟
کله چې داخلي بستر کېږي د دوه لپاره جان پاک شته دی، دوه لپاره صابون شته، شامپو شته دی، د دوه لپاره غذای هم رایگان د لباس موږ ورکو، دا دی د دوه لپاره بستر دی، دا رایگان دی. داخل چې مریض ته کوم ضرورتونه ټول ورته رایگان دي.
له درملنې وروسته مو معتادینو ته پروګرامونه څه دي؟
کله چې یو مریض اول ځل موږ نه رخصتېږي، په اولو درې میاشتو کې هر هفته میاشت کې څلور ځلې موږ د دې مریض پوښتنه کوو یا دا مریض سره تماس نیسو. هغې نه وروسته په دویمه روبه کې موږ بیا په میاشت کې یو ځلې دو سره تماس نیسو، د دو پوښتنه کړو چې دا کوم مشکلات لري، څه کاروبار لري، یا مثلا بیرته خو به مواد مخدر یا نشې توکو ته مخ نه کړی. هغې نه وروسته یو نه تر دو کالو پورې موږ تعقیب برنامه ده، خو مثلا کوشش کړو چې موږ ډېره اقدام کړو. او هغې نه علاوه د دو سره موږ فامیلي غونډې لرو، د دو فامیلونو سره، خپله د مریضانو سره، د جوړو مریضانو تر منځ این ای هغه ګمنام یا هغه د بینومه غونډې دي، هغه دو سره ته رسي، هغه برنامې ولو جوړو. همدارنګه د دو په ساحه کې د مخورو کسانو سره موږ ناستې کړو چې څه رقم یو معتاد سره باید تاسو رفتار وکړئ، څه رقم به روش وکړئ، څه رقم باید تاسو هغه بدنامي یا سټیګما چې منځ ته راغلی هغه څه رقم د منځه ویسو. موږ تاسې
د معتادینو په برخه کې مو خاص ډول د معتادینو د تعقیب په برخه کې مو ستونزې څه دي؟
ډېرې عمده ستونزې دا دي چې دغه مریضان بیکاره دي. دویمه غټه ستونزه چې دا بې توجهي د خپلو پاملونو ده. بعضې وخت جامع کې او بعضې پاملونه دو ته بد نوم ورکوي، دا سبب د دې کېږي چې بیا دو دوباره مونشي توګه استعمال کړه.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړی چې ما موتات کیا؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې خیرو لالا سخ کال له کوکنارو څخه ډېر تریاک ترلاسه کړي او ډېر خوشحاله دی. خو د هغه میرمن عائشه بیا له تریاکو او له دې لارې لاسته راغلو پیسو څخه کرکه کوي. دا چې د عائشې اندېښنه څه ده او هغوی ته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافی همت چمتو کړې ده.
خزی ته یو گلاس چای نورم را واچو، څومره ښه خوند یې وکړ.
نن ډېر ستړی سوی، ځکه چای خوند درکوي.
خدای کول د دې ستړیا ګټه به هم ډېر ژر ولري.
څنګه ګټه؟
نن مې د تریاکو نیش خلاص کړ. سږ کال کوکنارو دومره تریاک وکړل چې تر اوسه یې نه وکړي.
رښتیا؟ ډېر تریاک دي؟
اوهو، دومره تریاک دي چې که یې وویني نو ګوته په غاښ ورته ونیسي.
سړیه، اوس خو شکر ښه ډېرې پیسې په لاسته راغلي، که زما منې بیا یې مه کړه.
ولې نه کړم؟
نن مې په کوڅه کې زموږ د کلي پوډرې زمری ولید. پخوا څومره ښه ځوان و، خو اوس بېچاره داسې تک ژر او ډنګر شوی و لکه نل. وایي چې پوډر هم له تریاکو جوړېږي.
نو موږ خو یې نه جوړوو، موږ خو یو څو غرانه ګټو او بس.
وایي چې ډېره ګټه د خاوند سر خوري، لږ ګټه دې وي خو الاله او وسات وي.
یاره ښځې، چې غم د دنیا په هغه بل سر کې وي، ته یې سیده کور ته راوړې. ستا یې له پردیو پوډریانو سره څه کار؟ که ستا پر ځای بله ښځه وای نو اوس به یې له خوشحالۍ اتڼ کولی. اتڼ؟
ما کله وویله چې نه یمه خوشحاله؟ زه وایم تر دې وروسته تریاک مه کړه.
نو بل کښت کله دومره پیسې راګټي؟ دا سندره دې نه ده اورېدلې چې وایي په دې بازار کې سره نوټونه کت په کت چلیږي، خانه دولت چلیږي، راز رازا
وشو سو په سپینه ژیره سندرغاړی هم سې.
زه اوس پوه شوم چې ته ولې نه غواړې زه پیسه دار شم.
څه ووایه، ولې نه غواړم؟
ډارېږي چې که زه پیسه دار شم نو بل واده به وکړم. پیغام اوسه، که زه پیسه دارم شم بل واده به هېڅکله ونه کړم.
یاره، په نارینه و باور نشته. لوږې او تندې به یې ویشې چې ورسره ګاللې وي، خو دوی چې پیسې پیدا کړي نو بله ښځه کوي.
ښځې، نورې دې بې ځایه اندېښنې پرېږده، زما کالي را سم کړه چې ښار ته په سودا پسې ځم.
سمه ده.
السلام علیکم.
څنګه یې؟
وعلیکم السلام اکبر بچیا، څنګه یې؟
شکر دی ښه یم، ته څنګه یې؟
ای اکبر جان، څه درته وایم، ته مې وینې چې دا دې په شفاخانه کې بستر یم، پښه مې په چاودنه کې پرې شوه، له کار او خواری یې واچولم. ځوان زوی هم نه لرم چې کار وکړي او ووم یې ساتي.
د زوی غم مه کوه، اوس هم شکر دی چې ژوندی پاتې شوی.
ډېره بده چاودنه وه، د انسانانو غوښې په ونو پورې زړېدلې، د چا سر په یو ځای او تنه په بل ځای وه. زما پښه شل ګامه لرې پرته وه.
رښتیا هم ډېره بده چاودنه وه، ما په ټلویزیون کې ولیده، هرې خوا ته ژړاوي او زګیروي وه، بس هم قیامت وه.
خدای خبر چې دا کار به چا کړی وي، ډېر ظالمان دي.
په سلګونو کورنۍ د ویر په ټغر کې نه ولي.
خیرو لالا دا جنگی ډلې دي، همدا یې کار دی، په لکونه پیسې لګوي او بېګنا خلک وژني.
دوی ته د پیسې څوک ورکوي؟
له څو لارو پیسې پیدا کوي، خو ډېرې پیسې د تاریاکو له کاروبار څخه پیدا کوي.
د تاریاکو له لارې څنګه پیدا کوي؟
دا په دنیا کې یو لوی کاروبار دی. له تاریاکو څخه پوډر او نور نشئی بلاوې جوړوي او بیا نورو ملکونو ته په قاچاقي ډول وړل کیږي او له دې لارې په ملیاردونو پیسې ګټي.
ریښتیا؟
او بالکل همداسې ده.
خدایه، زما نور د تاریاکو له کښت څخه توبه ده. خدایه ما وبخه، ما په خپله له ځان سره ظلم وکړه، ما په خپل لاس خپله پښه پرې کړه، نور زهرو ګل نه کرم نه کرم، خدایه ما وبخه.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ولایت په ولایت،
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
د سیکلنې
د خبرونه د افغانستان په وخت، هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له آزادي رادیو سره.